وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د هغه په خبرو د دې خبرو اترو د دې خبرو اترو له چوکاټ سره موافق نه ده.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبرګم لزریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د آزادی پڅپوکي د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې مشورتي لوی جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د سولې خبرې مختوري. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم د خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزل او ورسره پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لستاري او ورسره پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو نړیواله رسنی یو پی آی خبر ورکوي چې په داوه کې د اصل خبرې تر بل هر ځل د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حل ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غنی پرانسته.
دولت شما قرار است سیاست مذاکره و تفاهم بر اساس حذف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انحصار 15 نفر در شعای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نداشته باشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالعبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی ده چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او ورلمخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمي سلا مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در اینجا جمع شده. شما اجندا را دیدید. پیش از توزیع اجندا این تشمیشا بود و فردا که اعلامیه هم صادر میشه اعلامیه را میشنوید. اگر در اینجا در اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتید، میتونیم
بگویم که این نظر جرگه نیست. په مشورتي لوی جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو ویلي دي چې دا جرګه یو توتیه ده او خلک باید برخه پکې وانخلي. په پیل کې لا اجنډا سره سم جرګه د څلورو ورځو لپاره وه، خو د جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی له اوله ویلي وو چې شاید جرګه لشتم دي، چې او نن څرګنده شوه چې جرګه د څلورو ورځو پر ځای سبا پر 15 ورځ پای ته رسیږي. نظر سره
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی، هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زحمت میلمنو هر کله کوم. نظر سب لومړی کور شو شاغلی صافی ته چې د اجرایی ریاست سلاکار دی. صافی سب، پرون د جرګې د مشورتي لوی جرګې جنو استازیو دا خبره کوله چې دوی به هڅه وکړي چې اجرایی رئیس عبدالله هم د جرګې په ورسي غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د اجرایی ریاست دریز بدل شوی دی او کنه؟ همغه پخوانی دریز دی چې د جرګې تحریم کړي. بله، تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. له کابل استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. د ازادي رادیو د خبرونه د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په ځانګړي ډول د افغانستان د مشورتي لوی جرګې موضوعات چېړو. په مشورتي لوی جرګې کې تر 3200 پورې د ملت استازي راغون شوي دي. البته دا جرګه ارګ رابللې ده او له دې سره اجرایي ریاست مقاطعه کړې ده. همدارس د افغانستان یو شمېر سیاسي چېرو هم لدی دا جرګه تحریم کړی ده. بیرته ورزو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سپ تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایي ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما کزما مخکې پوښتنه مونږ بیا اوریدل، بیرته یې تکرار کوم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمېر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه بو کې چې اجرایي رئیس عبدالله د جرګې په روسي ورس د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څنګه د شغلی عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه لهم په خپل دریز ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د اوریدو رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایي ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو سلاو مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپل پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایي رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د ده فیصله نه، بلکې د ثبات او همکارۍ د ټیم او د ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د سره په دې مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله
صافی صاحب وبخښئ، په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د شغلی عبدالله د ترکیې سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیې ته تللی او زه د سبا په جزئیات صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړی دی دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده. ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یا عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیته چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور څه وایي، خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شک پرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده. او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وای. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو که مشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومی غلط نکم، حدید وبخی چې هغه د جرګې د لومړی مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع ما هم دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه رول.
بله
بله،
خب مشکلات تکنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تکنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شه و آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه شد، از او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای و کلی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړې دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله غواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر.
بله آقای رغان، فکر میکنم صدایشان قطع شد. شما سخنانتان به پایان برسین آقای رغان.
بله نظر صاحب زمنګ غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوی چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه یوې خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندگان د ملت دي، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه که کوم تشویشونه دي هغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین دپاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د څو ورځې ما برخه لرله د یو غړي په حیث او د هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی یم، په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي کې شک نشته، د حکومت به خپل غ راځي، د سیاسي ډلو به هم خپل غ راځي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد تر سره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولس ته پرېږدی، ولس پکې داخلو ساتی، نو بیا هم اطمینان او ډاډ ټول خلکو ته خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته همدا ده چې رادی شي، سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده، که خوښه یې نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پې ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو یو مهم کلتوري ارزښت په حیث درناوی وشي، خبره یې واورېدل شي، که چا نه منله بیا یې کیدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پریکون به مناسب نه وي.
بله خب استاد محترم آقای وطنوال، نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته او جناب نظر صاحب ته او همدارنګ د بحث قدرمنو میلمنو ته. ګورئ لویه جرګه یا عنعنوي جرګه یا مشورتي جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد د ولس سترې سترې ستونزې حل کړې دي، د توافق ته سره رسیدلې دي په اختلاف فيه موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لوی جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړي دي هغه د زعیم ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هیواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنی ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړې دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه عنعنوي جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده. او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کاري پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لویه عنعنوي یا مشورتي جرګه ده چې په ډیر یو ستره موضوع باندې بحث چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سولې باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ هغه د دوی شخصي ملاحظات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دوی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري منطقي معقول خو همدا ده، فطري خبره خو همدا ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی، ولی دی غوښتل چې د لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی تعداد یې اتلسو ته یا هم پنځلسو ته رسیږي. یو خواته ټول ولس دی، بلې یو خواته 15 کسان بیا هم د زین رسنۍ دغه برجستګي سوجه جوړي ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري ولی کراسي د ولس غوښتنو ته به د غوږی خیوي او د ولس غوښتنو ته به احترام کړی وي د دې غ ارزوګانو ته به احترام کړی وي ګوري په امریکا کې تاسوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي هم له امریکایانو سره په جګړه دي ولې تاسو ماته یو کس وخی چې د جمهور غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب د په مستقیم ډول باندې لوسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناشتوي یا هم د حکومت له چوکاټه بیرون لدې سره تماس نیولې وي یا هم د جګړې پاړه یا هم د سولې پاړه باندې بحث کړی وي ټول د حکومت تر شا ولاړ دي سید چې انتقادات دې لري انتقادونه به کوي وړاندیزونه به کوي په ځینو مواردو کې به دې تون دي نیو کې پر دولت ولی بل اخر دې د دولت تر شا ولاړ دي ولی دلته دغه سیاسيون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي یا په دوه کې یا په مسکو کې نو زما په ان منطقي خدا د چې دغه واړه سیاسي چتر دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي د يم باید وړاندې زونه وکړي مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبد الله تر مشورو ورسته دغه پریکون اعلان کړی دی خبر دا و چې دغه مشوري د هواد د بهبود لپاره شوی وي د وصل لپاره شوی وي
ماننه وطن مرسته
د دې لپاره شوی وي چې ولس غوښتنی ومنل شي
بل مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان د اشاره وکړه د یوې کمیټې د مشه سوریا پاکزاد څرګندونه لرو
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان صلح یعنی عدالت و مساوات صلح یعنی احترام به انسان صلح یعنی همت غیرت شجاعت عزت و احترام برای خود و دیگران صلح یعنی آزادی بیان و فرصت برای آزاد زیستن صلح یعنی من برخیزم تو برخیزی و همه برخیزیم و با یک مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم بله ما صلح میخواهیم و جناب استاد من در آخر یک پیشنهاد دارم اگر امکان داشته باشه همین 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن نظرات بسیار نیک را کردن همین 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن باعث یک کتاب چاپ بشه به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا مادران از اونا خواهران از اونا برادران از اونا با قبول مشکلات با قبول خطر از مرکز محلات خود که اونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود انوزم شجاعت ازیر داشتن که درباره صلح صحبت کنن شجاعت ازیر داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید اونا بر تامین صلح قدم های گام بردارن و رو حمایت بکنن بسازی تشکر ممنون
خب محترم آقای صافی شنیدین طرفدارای جرگه را بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از اونا جواب داشته باشین بفرمایید
یو شی چې سوء تفاهم ونشي موږ د جرګې له دود سره د جرګې سره د بحث سره د سوړې پاړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو جرګه زموږ تاریخي عنعنوي کلتوري دود دی ورته احترام لرو ولې د دې شي سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصې کړي زموږ دغه دودونه کلتورونه فرهنګونه په مسخره ونیسي او له دغه عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کړي د دې شي خلاف یو کچیرته بحث د سولې وی تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو ټلیفون وکي یو افغان ته ورته وای چې سولې غواړي کیا ته هر یو افغان ورور او خور ځواب بدای چې سولې غواړم یعنی دا د سیو بحث ته چې په افغانستان کې په فطری لحاظ په دې باندې اجماع موجود ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه ده دایمي سولې با عزت سولې رازم مشخص د دې جرګي ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید رغان سی زما په بهتره رناواچی د کډیال ته حضور لري لومړی دا ده چې افغان دولت باید با په کوم ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي په دې مذاکره کې. وخت چې تا وویل چې دستاورد د ارزښت دا په خپل سره کرخه ده، او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معاملې وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوری دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړي. د مذاکره هیئت باید
صافی صاحب وبخشي، صافی صاحب وبخشي،
ډیر رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټیکشته ورسره د کمیټو د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کړو چې دوی بلې مهرباني
صحیح سمد ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهمې ایجنډا وی لري. لومړی ټکی همدغه، دویم دا چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کول شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نماینده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون وي. رازم دې ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو، یعنی دا نو اوس پوښتنه ده چې دلته به پرې باندې بحث کیږي یا د بحث قابل ده چې پی وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ، تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ په دا ټکي چې ته تر سیمه یې دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولې د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داودزی دی بل ښاغلی امرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلی شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رغان صاحب تاسو ځواب درکړي، صافی صاحب رغان صاحب په دې برخه کې توضیح درکړي، ځکه چې دا اوریدونکو ته ورسو.
یو ټکی
مهرباني
په ډېر احترام، یو ټکی یو ټکی بل، غیر له دې چې انتخابات وشي ولسمشر وایي چې استاد صاحب به د دې جرګې رئیس، یعنی یو له هغه ارزښتونو نه چې موږ دا انتخابات کوو، وخت چې جرګه ملي ده لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاده ډیموکراتیکه فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث توصلی نه زیات شي که زه په باندې بحث کوم.
په لنډو به د رغم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو، د اوریدونکو د پیغامونو وخت را رسید. رغم صاحب لطفا په ډیر لنډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړي.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي، او البته یو دقه کوو به خی شبر سبزی و مقدمه لرم، ولی حکومت دغه سي پښتنو ته راغی. زه د حکومت استازه نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم او په هغه حکومت باندې چې خپل اجرایی ریاست په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اوله غږ کړی چې جرګه مه انحصاروئ، متاسفانه دغه کار شوی و، او په ځینو مواردو کې کیدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوي دي، حکومت سره ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه هغوی داسې یو تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې، په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغسې حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرورو چې حکومت ولس ته د جرګې د لارې نه مخ واړي، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل، په جرګه کې وویل شول چې اساسي حقوق دي، د ښځو تعلیم دی، د بیان ازادي ده، د افغانستان د نظام جمهوري والی دوام دی. دا یو مهمه مسله ده. د مذاکرې په حیات باندې کافي خبرې وشوې، خلکو وویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات چې دا کیږي، یا کوم حیات چې معرفي شوی او د حکومت د خوانه دا خلکو رد کړ چې 250 کسه رښتیا هم دا د نامعقوله کارو، او د ګاونډیانو په مسله کې، د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پښتنه و چې د دوی رول باید څه وي، دوی سره اړیکې باید څنګه مخته یوسو. دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي، او د انتخاباتو په اړه، د استاد سیاف په اړه زه فرد په شخصي لحاظ کې د شي ملاحظه ولرم، خو ته ولسمشر وړاندیز ک، او په دې جرګه کې ناستو خلکو کې زه فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر ساړه چې ټول ورته یو احترام ولري نه بو، هغه وړاندیز شو، او خلکو هم درایو په لاسونو په چکچک سره هغه ومانه، یعنی انتصاب شو. مګر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شو له انتصاب کېدل، زه هم مخالفم، ډېر نور خلک هم مخالف، مونږه اعتراض وکړه، او هغه اعتراض ځای ونیو. سبا ته پرون البته انتخاباتو شل، ته مونږه د آزاد انتخاباتو د لارې نور خلک.
مننه رغان صاحب، مننه لایبي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی سال هست.
او از موږ میلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل، د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند، د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی. د شمیرې زم په منډو یو ځلې درته تکراروم، 0909-203-1540 بل شمیره ده، 0908-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042-022-11-2451. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ اصلي په سپوت پروګرام دی.
بله السلام علیکم، زه احمد د کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
بله احمد جان بفرمایئ.
مه غل شبر صاحب، زه یو سوال لرم د میلمنونه. زما سوال دا دی، کته لوی جرګه چې اوس په دایره شوې ده په کابل کې، او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سری کرښې او هغه معلوم کړي چې د دغه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل کدی کې ما فلم چې په دوحه کې هم جرګه کې هغه روانه صلح روانه ده، هغه ځای کې دوی بله پرېکړه وکړي. دا یو تصادم او ټکر نه دی صلح دغه سره د اجنډا دغه سره.
مننه، مهمه پوښتنه ده. دا مهمه پوښتنه ده، دا د
سټریکر کو نه ته خلاف حرکت وشي بیا به دې بل د دایره چې تل کې
ما نه نه سوال مو واخستل شو. دا مهمه پوښتنه ده، وروسته برغان سب دې ته جواب ورکړي چې د جرګې غړی دی. بل اوریدون کې ته مخه کوو، اساري په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
وعلیکم السلام توخی صاحب،
تاسو امیر منو ټول ته سره غلاسو
کور ودان
له محترم امیر منو ځخه مې یو پوښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده چې موږ دې جرګې ته ګورو، دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي، او هیڅوک به دا ګډونوالو کې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي، یا به د هغو مامور نه وي، یا به د هغو تنخواه نه خوري. او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلي څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالۍ هیڅوک نه دی راغلی، هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي. نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی، یا ملي جرګه ده که دولتي جرګه ده.
بله،
نو په دې کې چې د خلکو
استازي نور خلک هم په لاین کې انتظار دي. لطفا پوښتنه مو دا خو واضح شوه چې تاسو ویل چې جرګه څنګه ده. بله،
دا ده آیا موږ وده ته عنانوي لویه جرګه ویلی شو که نه شو ویلی؟ په دې کې هېچا اشتراک
نه ده.
او بل په دې کې لرغان صاحب څخه مې یوه پوښتنه راره، مهرباني.
بله، تاسو په لاین کې یاست.
بلې، هغه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې ولې د امریکایانو څخه د وتلو هېڅ خبره نه ده رامنځته شوې؟ حال دا ده چې ټول مشکلات دغو عسکرو څخه کېږي چې امریکایانو.
البته تر رغان صاحب مخته به زه ځواب درکړم. توخي صاحب، د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، مهمانان شما
را سلام مننه.
جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را بر مرد از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه در راه از اینا گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردند، که مرتکب خیانت ملی شدند مثل آقای امرخیل. بنان این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره. چی از طریق مستقیم، چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره. امینا با وجودی که آقای عمرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانکری اینا تعیین شدن. بنابراین این که ما در افغانستان این را به درازا میکشانیم پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهره مند نیستن. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه مطرح نمیشه. جز کشمکش است.
دیر وقت نزه کشی سبا جرگه پای ترسیش مانن افتری سه پل 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 افتری سه
بله شبار صاحب احترامات، نظر صاحب احترامات و برد شما هم تقدیم است.
تشکر.
قدر من المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زما یو سوال دی، چه علتو چه محترم کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله عبدالله، حکمتیار صاحب او دی خلقو ولی گدونونه که به دی علت صدر تکشت بده عبارت که هم ملمانو لریست هست و ملمانو دی ما او نور رو دیدون که جواب را که پدرناوی
من نه حاجی صاحب بل اوریدون که تمخه کهو ازادی پتاپوک پروگرام دهی تاسو پلین کس
مانه نا دکتر منصور رومجاب ام لکابل خمری کنی ولیم
بله دکتر سبا
بوری جرگا بغیر از پشار غیر مستقیم و بتاثیر بالای طالبا هستم و پشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف‌غنی هسته که یا حراس داره از مخاطر اشتراک نکردم و با پیشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این مانا که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنم، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره بعض از آنها استفاده میشد و این یک نوع پیشار بسیار کمرشکند بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستن که هر کدامشان از 10,000 الى 1,000,000
افغانستان. من نه دکتر صاحب، دکتر صاحب من نه چپک پروانه که مبرخه واخسته، یعنی تاسو له جرګې سره مخالف یاست، په دې برخه کې به هم د میلمنو نظر واخلو. نظر صاحب میلمنو ته باور.
بله خب به نوبت آقای صافی، اول شما اگر جواب بدین ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازه آقای شیبر. کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگویند که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمیبینیم منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که به طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر راه کنین صافیسه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لوی جرګه، په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپل د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سیف الدین محمد او همدار او دراز مولوی صاحب او رحمان سلیم په جریان کې نه دی. یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولی د سولې د شورا رهبری په جریان کې نه ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکي ده. کله چې بحث د مشورې وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونی وي، ډیره جالبه ده چې په خپل د ارګ دیوال شریک په خپل د قدرت 50% شریک هیڅ به جریان کې نه ده. په داسې حال کې چې زه په قسم یو ویلای شم چې درې ځلې خپل د مسؤلیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې. ولی متاسفانه چې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د ارګ لخوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لویه جرګه دریم ټکی د بحث، لویه جرګه د لویه جرګې ساختار، د لویه جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده او نه لویه جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړي توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکار و یو کانفرنس یې ورکړو چې د افغانستان د ستونزو حل لویه جرګه ده، په سبا یې فرمان صادر کړو او هغه یې کور ته ولېږ. د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابي سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري، ولې ښاغلی ملا بشیر محمد اخون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده، په سبا یې دا د عزل فرمان صادره، یعنی دومره ولسمشر
څنګه وشو
نه راځم راځم
ځکه چې کېدای شي یو څوک تاسو هم ملامت کړي چې په همدغه حکومت کې یاستئ، که چېرته دومره نقصونه یې پکې له حکومت نه لري شي نه صافی صاحب
راځم
دغه پوښتنې ته څه ځواب لري؟
راځم ستا خبر همدې پوښتنې ته راځم. نو څنګه کېدای شي چې ولسمشر دې یو ځل نوي درجې تغییر وکړي او په یو غږ دې په یو ځل دې آواز وکړي چې زه لویه مشورتي لویه جرګه جوړوم د سولې لپاره؟ نو بنان یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکم، په زماني لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات نه دی پیل، یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده. که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې تکینی او هغه خپل سره خاتونه دا کوم چې دا اوس یادی سره خاتونه ورته وړاندې کینو، بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتي لوی جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کې 15 میلیون ډالر په افته کې.
دا مهمه پښتنه دی اوریدونکو هم وکړه دا مهمه پښتنه ده. صافی صاحب دې له خاطر چې هم دا مهمه پښتنه کې اوس ته هم شو رغان صاحب دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړي، او خصوصا هم دا پښتنه ته کچرته د مشورتي لوی جرګې استاذي سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه وي څه بکیش؟
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمونو خلک شته، ما ولیدل د حکومت منتقدین شته، د سی خلکو چې زمنګ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې د بهرنیانو پاړه ډیرې توند خبرې لري، د حکومت د رهبرۍ پاړه ډیرې توند خبرې لري، د حکومت نماینده کوي کې دا شي چې هغه خپل استدلال کړي د جرګې د رابللو پاړه، د جرګې د ځند پاړه. خدا چې زه د ولس پر راي راغلم، دلته د ولس خبرې کوم، او د اول خواهش می اول سر نه تروسه پوری هم د ولسمشر غنی نه هم د ډاکټر عبد الله نه هم د ټولو سیاسيونو نه هم د غو او بیا هم د چ لطفا په سوله سیاست مکه وستاسي کورونه د باندې دي د دې وطن د مرګ جوړل د دې کی سونه نه خبر په دې جنگ کې پویګو چې ستاسي د ټولو ګټه د دغه حکومت مخکینی چارواکي دا اوسنی چارواکي ک بهرنیان دي ک گاونډیان دي د دې وطن د جنگ قرباني ولست او د غلطه دي جرګه کې سید چې انتصابات هم شي وي دي فرمایشي خلک بم راغلی خو اکثریت غک د خلکو د دسی خلکو چې پرون ما سره په کمیټه کې اوسوګ ناست او زنګ ورته راغی چې د تر زوی د چا وښته اغه ته جړل غکسون او شایان به تاسو لیدلی. نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یې نه به خود د ولس په سر باندې نور په سوله باندې لطفا سیاست مکوي. د دغه اوریدونکو د توخی صاحب خبره و د دوهې او د کابل پاړه دوه کې چې سره واندې زه د ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهمه ده. طالبانو ته هم ډېرې داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د عذر خبرې وي، حتی خلکو خویندو میندو ټیکري نیول جړل یا چې نور بس د ته چلته
وژکېږي. دله خطر مو خبرې قطع کوم، تاسو د جرګه په پلویتوب خبرې کوئ او صافی صاحب له جرګې سره په مخالفت، نو ستاسو د دواړو خبرو نتیجه به له وطنمل صاحب څخه واخلو. استاد وطنمل تاسو لطفا دا موضوع تحلیل کړئ.
ګوري د افغان سولې په اړه باندې درې جهته اوس کار کوي. یو جهت د قطر ده چې امریکا یو خوی بل خوی وسلوال طالبان دي، او د مسکو جهت ده چې یو خواته سیاسيون دي او بل خواته وسلوال طالبان دي. ولی د ولس واقعي استاد هغه حکومت ده چې باید خپل جهت ولري، او دغه جهت ورته څوک ټاکي؟ دغه جهت ورته ولس ټاکي. ولس په دغه جرګه کې ونډه اخیستې ده، د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. دا سری کرخې نه دي، دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي. ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي، د شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي. دا په دې معنی نه ده چې نن جرګی هر خبره چې کړې ده یا هم هر وړاندیز چې هر استازي کړی دا به حکومت حتما نیسي، په نظر کې نیسي، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وسی په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي.
یعنی استاد وطن
مل خواته وسی،
یعنی استاد وطن مل
خو بخښه مشوره ورکي نه پریکړه.
بل یعنی کچرته په دې جرګه کې سری کر شوې ستل شي، هغه دا سری کر شنه دي چې خامخا به تطبیقي جستاس مطلب هم داده.
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو موردی هغه بشری حقوق دی، چې بشری حقوق زموږ لپاره تربل هر شي مهم دی. ولی په بشری حقوقو کې بیاری او حد لري، مثلا ازادي د بیان ازادي، ولی د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد هغه سره کرخه تر کومه حد ده. یا مندارنګ د خزو حقوق دی،
بلته هم امین چې وطن مل صاحب استاد. خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجال ها زیاد میبینیم، هر کس هر طرف تقسیم میشه، منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف در این داخل میشیدن، شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته تر واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ، ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش‌بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهم است که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بذاره، یعنی ایره قبول
یعنی بکنه. یه وره پخواه در ماسکو در غنده پر وقت که در طالبان و اساس و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی، البته بیای ورس بیرت در خبر پر دی شکل وکل چه نه در کاردوینه که یعنی در غصی تشویشونه را منستشویده پر دی شک نشته.
نه استاد، شما من هست کسی که نه در او طرف نه در این طرف هستین، به طرفان اگر قصاحت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگ اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم، اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج ازی چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر صاحب عبدالله بازم ادامه خواهد کرد دولت، یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک یپه میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد. آله سیب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواه شده دیگه، عقب تاریخ و عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مال سیب
ګوره خواه خدا و چی طولو سیاسینو طولو اقشارو په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي، کاغذ سیاسي او مدني خزو په مجموع کې، حتی وسلوال طالبان دی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي. حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دی باید دلته وای. همدارنګه حتی د ځینو مشخصو ګروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زی دخل دي، یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي، مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای، د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اورېدلې، باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل، ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي هغه سیاسي چیرې استازي د پاکستان او د منځنی اسیا یا همدارنګه د سیمې د هیوادونو د اروپایي هیوادونو استازي ول. ولی خدا و چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې.
ولی دا چې د غډونونه کړ ولس پریکړه وکړه چې دغه جرګه باید افتتاشي او دلته باید د خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي، بیا هم د غډون او نه غډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي، ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي. په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ ترڅو د لوی جرګې کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي. په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان له بطن څخه وو. ولی یو شی باید تاسو ووایم، کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړی دي، زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم. مثلا اوربند د جرګې غړو ویل چې خدای چې اوربند وشي که پرته له اوربند دغه جګړه پایته مومي لاخه، یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي، که چیرته دا کار وسو ښه، ولی که پرته له دینه دا جګړه پایته رسیږي موږ ستونزه نه لرو. یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دي روسته له سولې څخه باید په سیاسي ژوند کې یا هم په نظام کې مدغم شي، که چیرته دې غوښتنه دا و چې په نظام کې مدغم شي دا هم امکان لري، او که چیرته دې نه غواړي ځانته یو سیاسي جهت یا اپوزیسون کې دې قرار نیسي دا هم بل جهت. ولی دغه دې حکومت وړاندیزونه دي چې کیدای شي د دغه وړاندیزونو پر اساس باندې په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او ټیکاو تامین شي.
بله مننه استاد وطنوال. د صافي صاحب مخکې مې ستاسو خبرې قطع کړې، په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم، او د دې له خاطر چې بل ساعت تاسو را سره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډیر ضرور دی، د دې له خاطر دی چې د وطنمل صاحب له خبرو هم داسې استنباته و چې دی وایي چې دا ډېر ښه کار شوی دی چې ولسي مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې ده او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی. نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو، بیا هم که څه هم دا خبر خو نفي شوله چې اجرائی رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي، خو که چیرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړلیک صادر شي او په دې پریکړلیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومی شي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي، دا پریکړې به اجرائی ریاست ته د منلو وي؟
یو شی چې زه وایم موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو. تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي. هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سولې کې به څه ورکوي څه باخلي، که کله د ورکولو بحث راځي ته باور وکړئ چې ولسمشر به په همدې استناد کوي چې ما ته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم. د دوهې کانفرنس ښه مثال کېدای شي، مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي، ته 250 کسان معرفي کوي، هغه کسان ټولو ته په احترام، ولې تاسې هغه نمونه وګورئ، نوملړ وګورئ او لږې وارزوئ د یو افغان په توګه د آزاد زاویې نه وګورئ چې هلته داسې کسان شته دلته چې هغوی د دې وړتیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي، خبرې وکړي، کینی په ډېر تعصب سره په خپله ارګ د سولې په بحث کې هغه څه چې د ولس غوښتنه ده، هغه څه چې د حالاتو شرایطو او تقاضا ده عمل نه کوي، په هر قیمت شي ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زویم تاسو ولاړ شي په دایکندي کې لوی افغان نه تاسو کوي، هغه به وایي زه سوله غواړم، اوربند غواړم، ولی منی پچا په خپل د جرګې نوم کې چې ته ولسمشر دې ته حاضر وي چې د جرګې پریکړه ومني، ولی مشورتي نوم ورکو، ولی د انانوی لویه جرګه په نکی خوده، ولی پریکړه الزامی نه وي، نو بنا انده یو ریشخند دی، یو ملنډي وهل دی په دومره ولس چې په خیمه کې را جمع دی را ټول دی، کته ولس ته په احترام قایل ورته وای ولس ما ته وای زه څه وکم،
ماننه صفه
صورت دی ته حاضر نه دی، یوازې پریب ورکی خلکو ته ذهنیت بدلی او را انتخابات روان دي،
ماننه
باور وکړه چې دا اوسم په خیمه کې لابي روانه ده په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله ماننه صفه صاحب. د اسدی رادو خبريال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په اړه کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړی دی. دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري، او تر ډیره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ ویل، دوی بیلابیلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوالې ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونه شي، همداراز دغه تیر 3 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. نو بیا هم د کمیټو هغه د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هماغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب. راغان صاحب، که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم، بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغیزمنه تمامه شوې ده، تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی، او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دینه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دینه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دینه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینو کی، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینو کی، خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو. که تاسو نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي، کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ. او
د ډیرو خلکو نظر دا و چې شما د قسمت دوم اگر میخواین باشین. یک مسله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مل صاحب، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. از اینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که از اینجا یک گپای مثبت خوب برایه، از این خاطر اتخونه میشه که کلگی ما یک قسم فکر بله. کنیم خیر، مخالف هم باشه کاش که در مجرگه میشیدن.
او نظر سب پیادم در تیره اونه په امدې ورځ باندې یو چاله فراز زنګ وهلی و، ویلې چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم را سره شته، طالب یم. خو یغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نه سره جوړی شئ او بیا راځئ لمر سره خبرې کوئ.
بله بله. خو اگر ما می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه می رفتم، کلش به گفته ما دور می خورد. غنی صاحب خو یک نفر، 12 نفر یک نفر، غنی صاحب از لحاظ کیلو می زره خورتره کسه، او رو تحت فشار می گرفتیم صاحب. یعنی مچم دنیا میخواد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور رو سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم. بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس رو بگیرین، وطن مل صاحب امیر لوی جرگر یک جنبندی کنیم. امیال صاحب
گوره افغانستان که چلویخ کال جگده و دی جگده دوم را رخیز غلولی دی چه د گواندوی هوادونو استخبارات و بالاخره دی سیمی هم دارنگ دنره. اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې، یا په وسلوالو طالبانو کې، یا په سیاسيونو کې. دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غک پورته کوي. کله چې دغه سیاسيون له وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غک پورته کوي، په اوتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د خو حکومت غک پورته کوي. نو سیاسيونو کچیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینې د دې نظریات واوري، د دې خبري واوري، د دې غوښتنې واوري، د دې پسې مونږ وکړي جماعت وکړي، ولی دا جرأت ولی ځان ته ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبرې اوریدلې. خیر ده، هغه سیاسي اختلافات مزانته چې ولس مشر سره لري، له حکومت سره لري، یا هم په خپل منځو کې سره لري، زه په دې باور یم، په دې فکر یم چې دغه سیاسيونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي، دوی په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. یعنی دغه پنځلس یا اتلس کسان چې دي، دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ دي. کاشکې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولس مشرې فشار راوړی وای چې دا دې ته قانع کړی وای چې د عقل د دې غوښتنې په نظر کې نیولې، ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي. ښه خو به دا وای چې دوی هم دغه اتلسو کسانو هم په یوه خوله ولس مشر دې ته مجبوره کړی وای چې حد عقل د دې ځینې غوښتنې منلې وای.
مننه وطن
ملسته هم ولس ته هم